د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو له ستونزو خبرو. خبرونه رضوان مراد اوروي.
د کډوالو د چارو وزیر وای ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال اڑکړې نه دی چې افغانستان دستون شي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نور روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په باب خبرې کوي. د کډوالو د چارو وزیر وای ترکیه تر اوسه هیڅ افغان اڑکړې نه دی چې بیرته هیواد تستون شي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې هغه افغانان چې بیرته هیواد ته راځي په انفرادي او داو طلبه توګه ستنېږي.
تو قانون ترکیه هیڅ کس را به شکل اجباري در افغانستان نفرستاده. کسایی که در ترکیه است که مایوس میشن از رفتن به طرف کشورهای اروپایی و ترکیه هم پناهندگی داده نمیشه یا خودشان نمیخواین داوطلبانه پس میان به افغانستان.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې هیڅ یوې الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښېناستو اجازه ورنه کړي. اروپایي ټولنه له ترکیې سره د یو موافقې له مخې غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي ترکیې ته ستنوي. دا خبر ایجنسی چارواکو د غلطه لمیشتو افغان کورنۍ غوښتي چې په درې ورځو کې دی له دې ځای ووځي. د سیمې یو چارواکي رحم الله مسعود خبرداری ورکړی چې که تر درې ورځو د افغانان له دې سیمې ونه وځي نو په زوره به له تورخمه واړول شي او کورونه به یې له منځه یوړل شي. مسعود ویلي لوړپوړو چارواکو ورته لارښوونه کړې ده چې د سیمې د امنیت او ثبات په هدف د لنډي کوتل له نورو برخو هم افغانان وباسي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې غیر قانوني افغان کډوال د دې هیواد په امنیتي پیښو کې لاس لري خو افغان حکومت بیا د پاکستان ادا بے بنسٹا او د کډوالۍ د قوانینو خلاف غنی. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ډګروال جانتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدای. دا نوموړي په وینا فساد په غیر عادي ډول وظیفه پرېښودل د تنخواو موضوع او سخت جګړې د افغان سرتیرو مورال زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له خپل اصلي مهالویش څخه وروسته پاتې شوې ده. او ولسمشر محمد اشرف غنی د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ له هغو کورنیو سره غم شریکي وکړه چې عزیزان یې دغلته په وروستۍ ځانوژونکې حمله کې وژل شوي دي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د غمرازي تېره ورځ په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د افغانستان جمهور رئیس د ملکي خلکو وژنه نه بخونکې جنایت بللی او د پروان له چارواکي غوښتي چې د قربانیانو له کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکیې ته بیرته ستنه کړه. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره پاکستانیانو ترکیې ته بیرته ولېږدول شول. بل لور ته بیا د سوریې د کډوالو یو نوې ډله له ترکیې څخه جرمني او فنلند ته ورسېده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې موافقې له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هیواد څخه یونان ته اوښتي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به اسانتیا ورکړي او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب چارې به هم ګړندۍ کړي. خو د بشري حقونو ډلې پر دې موافقې انتقادونه کړي او وایي چې ترکیه د دې لپاره لازم چمتووالی نه لري. ټاکل شوی ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. وروسته تر هغې چې سعودي له ایران سره خپلې اړیکې قطع کړي، دا لومړی ایرانی رسمي پلاوی ده چې له ریاست کتنه کوي. د تیرې جنوري په درېمه نیټه قهرجنو مزارچانو په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د سعودي پر قونسلګرۍ حمله وکړه. دا حمله د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه ملاتر ادامولو وروسته وشوه. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نازکې اړیکې د تیر کال د حج په مراسمو کې د سترې پیښې وروسته لا پسې کړکېچنې شوې. د تېر کال حج په مراسمو کې د حاجیانو د ټیل ماټیل او ګڼې ګوڼې له امله زرګونه کسان مړه شول چې 446 ایرانیان وو. د سوریې د حکومت مخالف وسله والو ډلو د دې هیواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د سوریې آزاد پوځ تېره ورځ له داعش څخه تر سختو نښتو وروسته الرای خارګوټی ونیو. د دې خارګوټي په نیولو سره د حکومت ضد وسله والو له ترکیې څخه د اکمالاتو لاره هم خوندي کړې ده. د سوریې د حکومت ضد وسله وال د حلب ویشل شوي خار د نیولو لپاره هم پراخې هلې ځلې کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته ورسید او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په باب خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی ویل د عراق له صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر او د کردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره به جان کری خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد امنیتي سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له عراق سره د واشنګټن د کلکې همکارۍ ژمنه وکړي. او د قزاقستان د خبریالانو د ټولنې او د رسنیو د ملي کلب مشر په روغتون کې بستر شوی دی. سید قاضي متیف چې د مالیې د نه ورکولو او په اختلاس تورن دی د الماتې د محکمې د حکم له مخې له تېرې جمعې ورځې را په دې خوا په کور کې نظر بند و. روغتیایي چارواکو د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته ویلي چې متیف د وینې د لوړ فشار له امله بستر شوی دی. د قزاقستان د فساد ضد ادارې ویلي که د خبریالانو د ټولنې پر مشر لګېدلې تورونه ثابت شي نو ښایي هغه په 12 کلونو بند محکوم شي. سید قاضي متیف ځان بې ګناه ګڼي او د بشري حقونو ډلو ویلي چې نوموړی د خبریالانو د ټولنې د مشر په توګه د فعالیت له امله په بې بنسټو تورونو متهم شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې وایي امنیت د بیا رغونې چارې ټکنې کړي او فساد ته لاره هواره کړي. بیا به د امریکایي پوځي چارواکو په وینا واوري که حل لاره ونه لټول شي د افغان ځواکونو د پوځي روزنې ماموریت به له ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند د والي له ویان څخه مو د هلمند حال پوښتلی.
وضعیت تر پخوا نه د دریو میاشتو د دوو میاشتو په پرتله فعلا ډېر نورمال دی.
زموږ خبریال د هلمند سنگین ولسوالۍ ته په پوځي ټانک کې تللی. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ د اداري فساد د مخنیوي لپاره د حکومت د نویو حالو ځلو ملاتړ وکړ.
ای اراده پیش ما قابل قدر است و ما ای اقدام و فعال نیک میگیریم که مثل وعده های گذشته کام نمانه.
ستاسو اسمسونه لولو او ستاسو پژغ ستاسو پیغامونه خبرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش وای چې په افغانستان کې د بیا رغونې هڅې په خطرناک حالت کې دي. جان سوپکو پر هغو ستونزو رڼا اچولې چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې پر پروژو د څارنې په برخه کې شته. ښاغلی سوپکو بې امنیتي د افغانستان هغه لویه ستونزه بللې چې نه یوازې په افغانستان کې فساد ته لاره پرانیستې ده بلکې د بیا رغونې پر پروژو د څارنې په وړاندې یې هم خنډونه رامنځته کړي دي. د نوموړي د څرګندونو مهم ټکي له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش وایي بهرنیان د مرستې د پروژو د سمون د چارو او پر پروژو د څارنې لپاره د افغانستان خورا زیاتو سیمو ته نشي تلی. جان سوپکو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د وینا پر مهال د مثال په توګه د پوهنې وزارت د ویان د څرګندونو یادونه وکړه چې ویلي دي په افغانستان کې د جګړو له کبله 514 ښوونځي تړل شوي او 2.5 میلیون ماشومان له زده کړو بې برخه شوي. سوپکو وایي بمباری، چاپې، کمینونه، ماینونه او د لګي موډل لپاره د مهمو سیمو لاس پلاس کېدل د حکومت اعتبار زیانمن کړی او د امنیتي قواو مورال راټیټ کړی دی. سوب کوی په افغانستان کې د بیرغونې حادثې په خطرناک وضعیت کې دي او دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له څه باندې یو کال راهیسې د امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. نوموړي وویل چې له 2002 کال راهیسې امریکا په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو 110 میلیارد ډالر لګولي چې د دې پیسو په سلو کې څه باندې 88 میلیارد ډالر کېږي پر امنیتي چارو لګېدلي. د سوپکو په وینا امنیت د افغان حکومت د اعتبار او مشروعیت او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو اصلي محور دی. خدای زیاتوي چې د امریکا د بیارغونې په پروژو کې د ناسمو کارونو ډیری موارد چې سیګار مستند کړي د افغانستان په امنیتي سکتور کې دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په نتیجه کې پنټاګون اوس دا توان نه لري چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او اغیزمنتیا په اړه کره معلومات راټول کړي، نو ځکه سیګار د افغانستان پر کورنیو سرچینو اتکا کوي. د سیګار مشر وایي په دې معلوماتو کې ښایي زرګونه خیالي کارکوونکي هم وي چې د امریکا حکومت تنخواګانې ورکوي خو غیابت یې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د ارزیابۍ په مقصد د حقیقي معلوماتو د ترلاسه کولو کار له خنډ سره مخامخ کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د ادارې تر اوسه 200 څېړنې چې د پروژو تفتیش، تحقیقاتی راپورونه، د ځانګړو پروژو راپورونه او نور پکې شامل دي خبره کړي. جان سوپکو په خپل وینا کې چې لمخ کې لیکل شوی و زیاته کړه چې په افغانستان کې د تمویل او جګړو په 15 کلن نیمګړی کار کې د پښتنه باید وشي چې د هر څه څنګه اولې پیښ شول. خو سوپکو وایي چې د بشپړې یا قسمي ناکامۍ موارد ښایي د دې پښتنې د ځواب یوه برخه وي. سوبکوای امریکایي ادارو د افغانستان په بیارغونه کې خورا ښې بریاوې هم ترلاسه کړي چې د دوی له کیسو څخه باید زده کړه وشي.
د احمد تکل په راپور کې مو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش څرګندونې واورېدې چې وی ویل د رغونې چارې بیا امنیو خرابې کړي او بیا امنیو اداري فساد ته لاره پرانستې ده. په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د حکومت د نوي شورا د جوړېدو په ارتباط وړاندې د یو مدني غورځنګ نظر در سره شریکو، خو اوس پر راشو د امنیت مسلې ته. امریکایي چارواکي ویره لري چې د افغان پوځیانو د روزنې ماموریت شاید نیمګړی پاتې شي. په پام کې ده د 2018 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راکم شي. په هلمند کې یو امریکایي قومندان ویلي دوی د روزنې دغه ماموریت ته زیات وخت نه لري. د هلمند چارواکي بیا وایي افغان پوځیان تر ډیره په هلمند کې په دفاعي حالت کې دي او تیرو روزنو ګټه ورته کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
بری جنرال جاناتن چنګ په هلمند ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د یوې ډلې مشري کوي. وایي د افغان پوځیانو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري. دوی په هلمند ولایت کې د 215 میوان قلو اردو سرتیری روزي که چیرې واشنگټن له مهالویش سره سم د نومبر میاشتې تر پایه له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، په افغانستان کې به یې روزنیز ماموریت تقریبا پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان قواوې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه بوختې دي. د هلمند ولایت په شورا پوځي اډه کې له رویټرز اژان سره د خبرو پر مهال بریج جنرال جاناتن چنګ وویل لا هم ډیر کار شته چې باید ترسره شي. له مهالویش سره سم د 2018 میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راکم شي. امریکایي چارواکي وایي له دې قبله شایي د افغان پوځیانو د روزنې ماموریت دوام ونه کړي. په هلمند کې دغه امریکایي پوځي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت ځینې شمالي برخې په وروستیو کې نیولې دي. د هلمند د ولی ویاند وایي په دې ولایت کې افغان قواوې په دفاعي حالت کې دي او تر ډېره توانېدلې د امن له ټینګښت سره په خپله همکاري وکړي. عمر ځواک دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د هلمند وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
وضعیت تر پخوا نه د دریو میاشتو د دوو میاشتو په پرتله فعلا ډېر نورمال دی او اوس ټول قوتونه چې دي په دفاعي حالات کې هغه ځایونو کې قرار لري او یوازې په هغه باندې چې کوم پلانونه د اړوندو مراکزو څخه ورکول کېږي تر څو دوی په هغه اړوندو ساحو کې عملیات وکړي او خپل عملیات جاري وساتي. اوس هم په ځینو ځایونو کې په ځینو ولسوالیو کې او په ځینو برخو کې دوی عملیات لري چې هغه عملیات هم تر ډېره دې باندې نتیجه ورکوي او دوی ځینې لاسته راوړنې هم لري. او دا چې د کوم چې نوول د بهرنی ځواکونو لخوا څخه دوی ته ورکول کیږي په اړوند ساحو کې تاسو معلومی دي چې ټول افغان امنیتي ځواکونه د جنگ ساحه کې دي او په جنگ باندې مسؤل پرې دي غواړي چې هغه ساحه چې دښمن هلته تهدیدات کوي هغه ساحه وساتي او یا هم مخته تګ وکړي تر څو هغه ساحه په منظم شکل د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاک شي.
په هلمند ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د ډلې مشر بری جنرال جاناتن چنګ وایي هغه روزنې چې افغان افسرانو ته ورکول کیږي په هغه کې د جنگ تاکتیکونه د وسایطو ترمیم د تجهیزاتو څارنه او پاکول او د بمونو د شنډولو مهارتونه شامل دي. خو امریکایي چارواکي وایي د روزنې دغه ماموریت په ځینو افغان افسرانو کې د اداري فساد له کبله زیانمن شوی او دې مسالې د سرتیرو پر مورال او روحیې هم اغیز کړی دی. تیر میلادي کال افغان قواوو د ناټو له هوایي ملاتړ پرته د دولت ضد وسلوالو پر ضد جګړه وکړه چې ډیر تلفات هم وروا وشتل. په دې کال ځینې سیمې هم د افغان قواوو له لاسه ووتلې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وایي که چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شورا په خپلو کارونو کې جدي وي ورڅخه ملاتړ کوي او تر څنګ به یې ودرېشي. د دغه غورځنګ مشر احمد زکی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال اداري فساد او ناامني د افغانانو لویې ستونزې یادې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شورا یو شمېر غړي هیله مند دي چې د یادې شورا د کار په پیل سره به له مفسدانو څخه ملاتړ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې مداخلې هم راکمې شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو مهنیت وایي د هغو بې وطلو او مستحقو ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړي دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کانکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډیر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په خطر اجراغلی دوی بورته د واډونو او سینډیکونو د ویشت پروګرام ترڅنګ په بهراني پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات مولاټوي.
د اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت غواړي سي له یو شمیر بې وزلو افغانانو سره چې د کانکور په ازموینه کې ځینو په هنزویو ته کامیاب شوي دي له هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی مالی ستونزې تر یو بریده پورې حل کړي. البته بخښنه غواړم له تخنیکی تیروتنې. اجمل تورمن یو بل راپور هم لري چې دا هغه اعلان مخکې وکړ او هغه دادی چې د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وایي که چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شورا په خپلو کارونو کې جدي وي ورڅخه ملاتړ کوي او تر څنګ به یې ودرې شي. د دغه راپور تفصیل اوس له اجمل تورمن څخه اورو.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومتونو لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي، خو اداري فساد او ناامني لا هم د دغه هیواد د خلکو د هوساینې او آرامۍ په وړاندې لویې ستونزې یادوي. د دغه غورځنګ مشر احمد زکی د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د ولسمشر غنی په مشرۍ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له نوې جوړې شوې شورا څخه خپل ملاتړ اعلانوي، خو په یاده برخه کې د بې پرې او جدي اقداماتو غوښتونکي دي.
ای اراده پیش ما قابل قدر است و ما
دا اراده مشتد قدر ورده او دا اقدام موږ یو نیک فال نیسو، خو چې د تیرو وادو پشان خامه نوي او کچيري کاری پیل شي او مختولار شي موږ د مدني بنسټونو په توګه د دغه حرکت تر څنګ دریږو او ورنه کلک ملاتړ کوو.
بعضی جدن حمایت میکنیم.
د خغلی زکی پوینا خلک هم باید په دې برخه کې د حکومت همکار وي، ځکه حکومت په یوازیتوب سره نشي کولای چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزه دغه شورا چې اوس اوسې کار پیل کړی او ولسمشر غنی مشري کوي د اداري فساد په برخه کې د مبارزې په برخه کې د بنسټونو لارښود او ملاتړې ده. پلانونه او ستراتیژیګانې ورته جوړوي، منظوروي او له پلي کېدو یې څارنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شورا غړی سید حسین فخری هیله مند دی چې د یاد شورا د کار په پیل سره به له مفسدینو څخه ملاتړ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې مداخلې هم را کم شي. ښاغلی فخری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امی ترکیب شورا توری است که
د شورا تعقیب دا شاندي چې د پلوی توپ او له مفسدینو څخه ملاتړ به حد اقل ته ورسوي، ځکه چې خپل ولسمشر مرستیالان یې اجرایه رئیس د عدلي وزیر لوی سارنوال د سترې محکمې رئیس او ځینې نور خپلواک بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د شورا غریتوب لري. او زه فکر کوم چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د مهمو دوسیو په برخه کې مداخله به هم راکم شي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه چې د کابل بانک د دوسیې بیا راپورته کول یې پیل و. خو یو شمیر خلک د چارو کارپوهان او د مدني ټولنو استازي وایي چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه چې ډېره اړینه او باید لومړیتوب ورکړل شوی و ډېره جدي ونه ګڼل شوه. دوی د ملي وحدت حکومت او د ولسمشر غنی په مشرۍ له دغې نوې جوړې شوې شورا نه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کوټلي او عملي ګامونه پورته او د افغانستان له لمن څخه د نړۍ په درېمه کچه په اداري فساد د ککړ هیواد لکه پاک کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې د افغانستان د لومړۍ میرمن رولا غنی څرګندونې لرو چې په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل چې اسلام د ښځو حقونه خوندي کړي او نه پوهېږي سختریزي له کومې خوا د ښځو ځپلو ته توجه کوي. خو مخکې تر دې چې د رولا غنی څرګندونې خپرې کړو، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبرو ترازو، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پرله پسې هڅې کوي او په خبره یې چې په افغانستان کې سولې او ثبات د پاکستان په ګټه دي. نوموړي همدارس د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګیدلو تورونو ته په اشاره وویل چې د دې ګټه به یوازې هغو ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او په دې اړه کې پاکستان پر خپل عزم ټینګ ولاړ دی. د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل چې پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره سنجیده او پرله پسې هلې ځلې او همداشان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. نوموړي همداراز خبرې اترې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر ټولو غوره لارو بلله. ښاغلي زکریا د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر په لړ کې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې سر اړخیزې کمیټې ټول غړي هیوادونه دا عزم لري.
پاکستان هاز بین انګیجډ ان سنسیر اند کنسیسټنت افورټس فار پروموټینګ لاسټینګ پیس اند سټیبیلټی.
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره سنجیده او پرله پسې هڅې کوي. موږ همداشان کوشش کوو چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړو. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره تر ټولو خلاص خبرې اترې دي او باید ووایو چې طالبان او نور د خبرو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې د سر اړخیزې کمیټې ټول غړي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې عزم لري. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یو سر اړخیزه کمیټه جوړه شوه چې په افغانستان کې د سولې او افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره هڅې پیل کړې دي. تر دې دمه د سلور اړخیزې کوارډینیشن کمیټې سلور غونډې شوې چې دوی په کابل او دوه نورې په اسلام آباد کې ترسره شوې دي. که څه هم د کمیټې په وروستۍ غونډه کې پر طالبانو غږ شوی چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني او ویل کېدل چې ښایي د تېرې میاشتې په لومړۍ کې د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شوې وای، خو د طالبانو لخوا له خبرو تر انکار او د شرطونو تر رامنځته کېدو وروسته دا خبرې وځنډېدې. په عین حال کې افغان چارواکو په دې وروستۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې نامنوی ته هڅوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت بیان دغه تورون ته په اشاره وویل چې دې ګټه به یوازې هغه خلکو ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پاکستان په ګټه دی.
د افغانستان لومړی میرمن په نیویارک کې وی غونډې ته وویل اسلام د ښځو حقونه خوندي کړي او نه پوهیږي چې سخت دریځې پر کوم بنسټ ښځې ځپي او حق یې نه ورکوي. رولا غنی دا هم وویل چې افغانان د نړۍ د نورو ملتونو په څیر د ښځو په حقونو باندې باور لري. د دې څرګندونو جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د ستونزو په اړه د خبرو پر مهال د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د یو امریکایي خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم عادي سړي سته چې د ښځو د حقونو دفاع کوي. د بزفیډ خبري خپرونې د راپور له مخې دا خبرې میرمن رولا غنی په نیویارک کې د ښځې په نړۍ کې په نامه جوړې شوې سرمشریزې پر مهال وکړې. دا سرمشریزه د اپریل میاشتې له شپږمې تر اتمې جوړه سوه او ګډونوالو په ټوله نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسأله دغه هیواد ته د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته مطرح سوه. د نړۍ پر کچه د افغانو ښځو د وضعیت په اړه خبرې پیل سوې او د امریکا پخوانۍ لومړۍ میرمنې لارا بوش په دې اړه شخصي لیوالتیا ښودله او د امریکایي او افغانو ښځو د شورا بنسټ یې کښېښود. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه بېلابېل نظرونه پیل سول او د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني او همداراز د افغانستان د بیا رغونې لپاره سرپلټونکي جان سابکو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره لګول سوي میلیونونه ډالر شایع ضایع سي. میرمن رولا غني په لبنان کې لویه سوې او د افغانستان، لبنان او امریکا طبیعت لري او په بیروت کې لوړې زده کړې کړې دي. رولا غنی د افغانو لومړی میرمنو له دودیز رول څخه راوتلې او د ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې کوي. میرمن رولا غنی د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال په هیواد کې د تیرو درویشتو کلونو جګړې ته په اشاره وویل چې خلک باید په دې پوه سي چې دا هر څه د جګړې پایله ده. دې وویل شایي په امریکا کې خلک دا خبره نسي درک کولای ځکه چې هغوی پر خپله خاوره جګړه نه ده لیدلې. دې وویل چې جګړه ناورین رامنځته کوي او ډېر ژر هر څه له منځه وړي. د دې په وینا جګړه د ټولنې کلتوري جوړښت له منځه وړي، کورنۍ بې ځایه کوي. میرمن غنی له مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې اړه فکر وکړي ځکه چې جګړه د هیڅ شي حل نسي کېدای. په همدې سرمشریزه کې لومړی میرمن وویل چې اسلام ښځې نه ځپي. دی وویل چې په عربي ژبه بشپړه پوهیږي ځکه چې مورنۍ ژبه یې ده او قرآن یې لوستلی دی او دا ورته ستونزمنه ده چې پوه سي چې سخت دریځې په قرآن کې له کومه ځایه د ښځو د ځپلو لپاره الهام اخلي. د فرخوندې ملکزاده د وژل کېدو په اړه میرمن غنی وویل چې اوس ښځې له دیني عالمانو سره غونډې کوي او پوښتنې کوي چې په اسلام کې د ښځو څه حقونه دي. دی وویل چې په فکر یې دا یو مهم او ښه ګام دی ځکه چې باید له نیمو رښتیاو څخه ډډه وکړو چې نن سبا یو دود ګرځېدلی دی. فرخونده ملکزاده هغه افغان میرمن و چې د قران کریم د سوځلو په تور په کابل کې تر وهلو لاندې ووژل سوه.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتن کې دا
اوسم یو ساينسي خبر درته لرو. په نړۍ کې تر ټولو کوچنی انتن جوړ شو دی. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروانه.
خبری است د ساينس مجلې د راپور لمخې په مکسیکو کې ساينس پوهان بریالي شوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی انتن جوړ کړي. دا انتن هم انالوګ او هم ډیجیټل سیګنالونه ترلاسه کولی شي. دغه انتن وزن صرف 12 ګرامه دی. اوږدوالی یې 12 سانتي متره، پلنوالی 15.5 سانتي متره او پنډوالی یا ضخامت 6 سانتي متره دی. ویل شوی چې دا انتن د یو عادي انتن په شان په لوړ کیفیت د تلویزیون څپې ترلاسه کوي. حتی کله چې د هوا تودوخه ډیره ټیټه هم وي سم کار ورکوي. دغه انتن شکل مربع او د برېښنا انرژي ته اړتیا نه لري. د سپلینټر په وسیله له دې ډول یو انتن څخه د څو تلویزیونونو لپاره کار اخیستل کېدای شي. کله چې دغه انتن لومړنی سیمپل یا نمونه په کالیفورنیا کې وازمویل شوه، د امریکا اویا تلویزیوني چینلونه او د مکسیکو 25 چینلونه په شکایت وښودل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فرید الله زابل لیکلی دی په زابل کې د مکتب کتابونه ډیر لږ دي، د وم اتم او نهم صنفونو ټول کتابونه نشته، نو دی غواړي چې د پوهنې وزارت دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او زابل ته ژر تر ژره کتابونه واستوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلی دی، د څمکنیو په یو شمیر شخصي کلینیکونو کې دوا په ناروغانو باندې په دوه چنده خرڅیږي. محمد نبی لیکي د افغانستان لوبي کلی دی، ولې ثواب نه راکوي؟ که مو مطلب د کرکټ له لوبي وي، بل سبا افغانستان د کرکټ یو مسابقه لري. قاری محمد مدني د نورستان له وامه لیکلی دی، داسې کسان په حکومت کې شته چې د حزب اسلامي او حکومت د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي، ځکه چې دا خلک د پوینا د شخصي امتیازاتو په لټه کې دي. محمود روشن له غزنی لیکلی دی، هر افغان باید چاپیریال پاک وساتي. او حکمت حماس لیکلی دی، دا اوس په هلمند کې ښکلی باران وري. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیې تر اوسه هیڅ افغان اډ کړی نه دی چې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته ستون شي. د خیبر جنسي چارواکو دغلته له میشتو افغان کورنۍ غوښتي چې په درې ورځو کې دي له دې سیمې واوړي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ له هغو کورنیو سره غمشریکي وکړه چې عزیزان یې دغلته په وروستۍ ځان وژونکي حمله کې وژل شوي دي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته واستوله. دا کډوال د هغې لانچمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. ټاکل شوې ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د دې هیواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک ښارګوټی ال رای بیرته ونیو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد د جګړې په باب خبرې کوي. او د قزاقستان د خبریالانو د ټولنې او د رسنیو د ملي کلب مشر په روغتون کې بستر شوی دی. سید قاضي مطیف چې د مالی د نه ورکولو په اختلاس تورن دی، د الماتې د محکمې د حکم له مخې له تېرې جمعې را په دې خوا په کور کې نظر بندو.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیبې زمان څخه.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسه زر پروژې عملي کار به د می په میاشت کې پیل سي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کاسه زر پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیدلې دي. ښاغلی عظیمی وایي چې د دغه پروژې عملي کار به د می په 23 نیټه پیل سي.
کار تدارکاتي و منافسه پروژې
د پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیدلې دي او دغه پروژې ساختماني کار به عملا د می میاشتې په 23 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د څلورو هیوادونو د ولسمشرانو او د انرژي د برخې د وزیرانو په ګډون افتتاح او پیل شي.
د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د کاسازر پروژه د نړیوال بانک، د اسلامي پراختیايي بانک او د امریکا د پراختیايي پروژو لخوا د $1 میلیارډ په لګښت تمویلیږي. د کاسازر په نوم د انتقال د لین په ذریعه به 1000 میګاواټ برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته ترانزیت شي. دا پروژه کې له 300 میگاواټ برېښنا څخه افغانستان ګټه اخیستلې سي او د دې پروژې د تکمیلې دو سره به د کاري زمینو د زیاتوالي ترڅنګ د ترانزیت اواید هم افغان حکومت ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوي چې د جنیوا د سوداګری له سازمان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا او په افغانستان کې د پانګونې په هدف یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه خونی د رسنیو د برخې مسول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې افغاني تولیداتو ته په جنیوا کې بازار پیدا کړي.
هدف دا و چې دغه سرمایه‌ګذاران باید تشویق شي افغانستان ته او په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ترڅنګ د داخلي اموال لپاره موږ باید هڅه وکړو. اړیکونه پیدا کړو، د نورو تجارانو سره خبرې وکړو، له سرونو مو دا و چې د هغوی له مقامات سره کېناستلو یو تفاهم نامه مو امضا کړه. د جنیوا هیواد له فرصتونو نه زموږ تجاران خبر شول.
د ښاغلي پسرلي په خبره د دواړو هیوادونو سوداګرو په خپلو کې د ګډو اقتصادي همکاریو ژمنې وکړې. په افغانستان کې اوس مهال د پانګونې سطح ټیټه ده او کورنۍ او بهرني پانګوال وایي ناامنیو په دغه هیواد کې د پانګې اچونې مخه ډپ کړې ده.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم چې ل څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام پروان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، هلمند ته مخه کوو. نږدې اونۍ مخکې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات روان وو. زموږ خبریال الیاس دی له افغان ځواکونو سره په ټانک کې دې سیمې ته تللی. له ده به په یوه تفصیلي راپور کې واورو چې څه یې لیدلي، څه یې اورېدلي.
کچ هم یو میاشت وړاندې د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو. خو دا ځل د سنگین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنگین په لور د امن الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. پل کې وسلوالو د پاخه سړک تر هر پل چک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي. خو د امن نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټانګونه، خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټانګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټې بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خانشین امنیه کمانډان څرمن روف ام ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې و چې د خانشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کېږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي او پاتې پر هغه ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا شل افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو لسو ورځو په جریان کې د ملي اردو اووه سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل شوي دي او اته ټنګونه د شاخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر سوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیر یې نارامه کړي دي.
خپل کتر چې مچر کې بعد هغه بیا ته راسو د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راسو پښکې ودرېږو دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنانو ته موږ ورېلاکو هغه دښمنان راسي وایدل یا مین پټ کې یا بل چا مو کې یا بل چا مو کې کله ناکله چې بیا یو کتر راسي موږ ورچواسو هغه موږ هم خوش کې هم جېرته لپات را ورسېږي هغه په دې لاکو چې کم نفر نسه کمزور یو په دغه موږ دا ځاګی بېرته چې وینو شو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي ان
شاءالله موږ په دې لارې په مسیر کښې موږ ستونزه پیدا شوې نه لرو موږ دا ستونزه لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کړو موږ د هلمند خلکو دپاره راغلی چې تامین امنیت راو په دې منطقې کښې بله دغه موږ مهمات دغه دی چې نه رسېږي پر وخت موږ ته
ویل کېږي د سنګین د لارې د خلاصوونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاک سترې او ډېرې مهمې لارې پرتې دي او که دا لار په امن کې سي د کاچاکبرو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د هغه لارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي که څه هم سنګین ته څیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تعدیدونو خبر ورکوي خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي بلکې ماینونه یې ږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوست‌ها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما است که دشمن از تاکتیک‌های مختلف استفاده میکنه مین‌گذاری میکنه بیشتر تهدیدات ما مین است ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در جریان همی عملیات کارهای ما اکثرا در این ساحه شب انجام میشه این پوست‌ها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم بچه‌ها سرتون یار از راه شب ایجاد میکنه
که څه هم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیري برخه لري خو د هلمند د ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا سي ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو تر څنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاصې او پراخې دښتې څخه په استفادې د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک سنګین موساکلا او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤلینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاتې لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده محمد علي استایي د ازادي راډیو هلمند
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دې اونۍ را رسېدلو ټلیفوني اړیکو ته ورځو د اونۍ دوستانو پر مختلفو ستونزو خپل وړاندیزونه او شکایتونه راستولی دي چې غواړم له تبصرې پرته یې په پرله پسې ډول درته خپره کړم نور منظم لومړی به د روزګان ولایت څخه د یوه اورېدونکي څرګندونې واورو چې څه وایي
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم یعنی د حمل د میاشت څخه د جراوت ولسوالۍ د مرچی کوتل دی دا بند دی د طالبان په واسطه ټول جراوت ولسوالۍ کې نه یوه ګونۍ اوړه شته نه غوړي شته نه واجب بوره شته نه کوز شته د جراوت ولسوالۍ ټوله دغه سره د مخ ده نو دغه لار بنده ده ترافیک پر مخ په لسګونو پولیس پر مړ شوي دي په لسګونو ملي اردو پر مړ شوي دي پرکوتلي مچا بولي پر دغه باندې لار بنده ده د روزګان ته بیا د جراوته پورې نو موږ د دولتي چارواکو ته دا هیله کوو چې دغه لارې په زوره لکې دغه لار ولې بنده ده دا په خواران دا دوې ولسوالۍ درې ولسوالۍ ته لاندې دي د دا کوتله لاندې چې دغه لار بنده ده نو موږ د ملي اردو ته د ملي پولیسو دا هیله کوو چې دغه لارې لکې دغه لار په هر قیمت شي چې لکې دا خلک بېخي د ستونزو سره مخ دي وسلام دا ام پیغام د کوچی یم د زابل ولایت ته خبره کوم نوم یې ارماني صاحب ده دا څه کمال ور امنیت نشته بالا خو په هغه کښې ولاړ یې عسکر بې ځایه ټکان کوي پر سړک کو باندې کیسلای پوری دی بس هغه سړی ته وره ټکان هغه دی پر کیس ورسی الله ته وره ټکیش طالب په نقشه باندې وعدات طالب دی عوام خلک ډیر سر په ضرورت دی باید دا څلور پوری مشهران دا چمو کې داخل غوته نسیت وو کې اداره کم خدا او رعایت خلک دې اداره کم خدا دا خلک تاسو دیږي د شبیرنه کېږي د پښتونانو سره لاس یو کوي باید چې په چا کار ونه لري خدا باندې تاسو ساتئ کې مې کړل د پروګرام کان کې کې نه لري هر څه یې ول چې باید له غوسر دی خپل عمل دا نه کوي کوشش سره کوي چې ځان ته ورغورځوي مګر دې بعد بیا ځای ته کان کې وګورئ بس ځای ته لاشي دي کې
زو خان درا مینوال د پکتیا ولایت د زیارو بل سوالي وسدون کم په اول قدم کې د آزادر ریډیو ټول کارکونکو وردونکو ته زرل کومي سلامونه هني کې کله احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت ملي دفاع وزیر ماستم ستانګزی ته پیغام وړاندې کوم چې د پاکستان له طرف نه په نورستان کونړ پکتیا پکتیکا خوست په دغه څو کې تیرای کېږي پوسټي جوړيږي ار مخکی کیږي سیمې خوردار لګوي خلکو ته شناختی کارتونه تولی کوي نو د څه د چی شي وزیر دفاع چینه دفاع کوي خپل ځان نه دفاع کوي چې پینټاګون ته ځان مرګ درنه نه نوزي خپل فامیل دفاع کوي کله افغانستان خاورې د چی شي میلیارد دفاع وزیر دفاع چینه ته دفاع وسپوري کوي تاسو په نوم ایمون وزیران دیم تش پنوم ناستی که رئیسان دیم تش پنوم ناستی او چه هر چوک دی که شاروال دی که اطلاع تا پرهنگ وزیر دی تش پنوم وزیران دی بس سرمایه خارج که بندوی 15,000 نفر دی پا 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 تقریبا پا 15 میلیون خلق کنی حکمت که 15 میلیون افغانانو وینی تویی گی حک ترخپول آندی که گی او 15,000 نفر دی افغانانو غم نخوری.
الو سلام علیکم زه دروګان چرچنو د ولسوالۍ سره خبر درته کوم مور باندې اوونه نو ورې مور تشې ده امره ته دې مو ته ځخنه امره ته دې مور ماشما په 1 کیلومتر مور دا غواړو د زړه راځه مور کوم حکومت ته نه راوي کې مور باندې وربر وکې مور تاسو نه دا نه ایسه مو ساتل دې په نه ایسه کې مور ک وربر ولې سم تاسو نه مور دراته وځي. سلام علیکم.
السلام علیکم زه جمعه ګل زین اند باټه سوره چې نه اړ کني وړه درې ګون را سړی یو کوم سر ته کې ځه دا غل درې ګون ول سوالي عسكر چې دی ورواله چې کرم دا کله چې واسو سلام وي او د بوګي مو وایتي چې د طالبان سره اړ کې دی کلم سایکلان وسو دو په څو ځل سایکلان ته چې باندې کړی دی لګولې هم دی په سایکلان هم څو لګول اږي مشکل لرو چې دا مزاج ترې دا ور چې دا یو پامره نه مشته کې زو سلام. السلام علیکم جاوید صادم کندار ولایت خبر اتم دا غد چرته په څوک معنی دا وسېرې دل چیرې دې نوی درخشو ته سنسری سجر سنسری خلک را پاتی پر څوک معنی نور لکی هغه در راځي د کورو ته د بازار د سودا ته د سودا وځای ته نور لکی سنسری سجر هغه در د سرای ورته کې دغه ورته کوه د ځای ورته کولې ترونه څور کړل نو سر دې ټوله مې دې سټي ولسمه پاتې خراب پسته دې کدا و کم مرګ ما دا دې دا نه دا څو څو دا نه یو پیغام اندارو دا ولایت اور تنه کړ.
سلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو ته ملمنو ته سلامونه وایم. په افغانستان به دې شکل نه پاکیږي چې دې روپی پر مصرفې د ماشام چې د ولسوالۍ دی پاکه چې خدا بل شپه بیا پټوي نو د دوه چاره جوړ کې ملګری ملتونه دي پر دغه ځغ وکي چې تاسو د مینونو ملکه خلکو ته مو پټوي نو خدا خبره دی وکي چې دې په کاږي د ښکوي نو دې ولسوالۍ پاکه کې د بل شپه بیا پټیږي نو ملکه خلک هم په دغه کې خوږي نو د ملګری ملتونه دې دغه ځغ پر وکي چې په افغانستان کې کونډې وي تیمو ملکه سلامته مو پټه وی ملک سړی ول ټوک ټوک کوي نو خبره ده. سلام علیکم.
سلام پزرجان پښتونیارم د لوګر ولایت شارک نه د ازادي کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وایم. موږ تقریبا یو کال کې له پاکستان داخلو کې نه راغلی یو 900 پامیر شاوایو کرایې کوو خو موږ ځون کوو حکومت هم په یو بل باندې غلط شوی دی. هفته کې نمرې درکو دی هفته کې د کرایه وسنه لرو حکومت هم غدا وختنه ده چې موږ ته نمرې راکړي او د کرایه کورو وسنه لرو. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یو د هغو مجرو څخه د بس کوم چې موږ په
یو زرو درې سوه اته اتم کال کې د غزنی ولایت راغلی یو او د غزنی په ولایت کې موږ هغه د یونیسیار لخوا چې له پاکستان چې موږ ته کوم فورمې راکړل شوې ولې هغه موږ د غزنی په ولایت کې راجستر کړې هلته هم ثبت کړلې په اته اتیا سنه کې وو. نو تر اوسه پورې موږ هیڅ امتیاز له هغوی چې نه دلدلی متاسفانه چې هر وخت موږ ورسو هغوی موږ ته تاریخ ښیي، هغوی موږ ته وایي چې په نوي کال باندې راسئ، بیا چې په هغه نوي کال ورسو بیا موږ ته وایي چې تاسو په دې تاریخ باندې راسئ، بیا چې ورسو بیا وایي چې اوس والي تبدیل شوی ده، اوس والي تبدیلیږي، نن چارواک تبدیل شوی ده، نن چارواک تبدیلیږي، نن ریاست رئیس دي، مهاجرینو تبدیل شوی ده، نن امنیت نشته. خو دا بهانې کوي کوي اته له اته اتیا تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ تقریبا دا ده چې اوس پنځه نوي سنه ده موږ داسې بې سرنوشته ګرځو. نو کوم چې حکومت خلکو ته وعدې ورکوي یا خلک بېرته له اروپایي ودونه راغواړي یا له ګاونډي ودونه چې راغواړي مهاجر، دا فقط یو فریب ده، یو چل ده او یو ځان ته امتیاز ورکول دي، خپل موقف ساتل دي، نور هیڅ شی نه ده. او موږ داسې هم نه وایو چې موږ د دې حکومت په وس کې نشته، بالکل یې په وس کې شته، بالکل اجراءات کولای شولی، همدې پیسو امکانات لري، همدې جایل د مځکې امکانات لري چې دوی موږ ته نمرې راکړي، ځمکه هغه د دې خدای ځمکه په افغانستان کې پرته ده. نو داسې موږ پوهېږو چې دا خلک له خپلو سیاسي هدفونو چې له خپلو سیاسي منیلو چې نه دي خلاص، هغوی هېڅکله یې چاته هم توجه نه ده کړې. نو که چېرې زموږ دغه پیغام تاسو مسؤلینو ته ورسوئ، دا به مو ډېره مهرباني وي او موږ به ډېر منندوی یو. ومن الله توفیق.
اورور موږ له لوګر ولایت نه خبر کو د امنی ماجر یو کالم وو مته مځکه نه راکوي د حکومت ولې دې څه کار کوي کومک یو څه موږ سره ونه کړو او مځکه نه راکوي د حکومت مځکه دې د نور ماجر به څنګه راشي نور ماجر به څنګه په خبر راشي دا رقم تار دي نو مځکه موږ نه راکوي. وسلام په احترام.
سلام علیکم زاد السلام دل من د ولایت استاس سره په تماسیم ما هله دار د محترم اشرف غنی صاحب د هلمند کوم دولتي خلک یې ما یتوی شي د سی دی سلام لرم د ورته سره د سلام لرم خاص ورته و چې ورو ورو سلام به احترام.
الو سلام علیکم د قزینه ولایت اندور ولسوالی محمد شریف خبرې کوم. موږ د اندور ولسوالی ټول ننوایان یو ننوایی وی کو په کوټو کراچی کې موږ تلاری باندې د پاکستان په دوس ډیر پازابای نو موږ لغټو شرواکو چې دا پښتنه کوو چې موږ ته یو اسناد لاس راکا یا پاسپورت یا یو کارت هغه چې موږ ته ډیر زور راکې دای په امان.
سلام علیکم زاغه ولی مد کندار ولایت د غزمن سړکونه خراب دي وروره د حکومت سره دغه یله د ولسمجر سره د اجرایي رئیس سره چې دا زمون سړکونه را جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم روزګان آزاد روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د جهراوت ولسوالۍ ته نن د ولسوالۍ سره کې چې لارې پټا ته تړل شوی ده یو بوجي غنم یا وړه هیڅ څه هم نه پیدا کیږي په څوک کې لري هغه په کورونو کې پریږدي دا چې ګرانې ته وځي نو که دا لوړ کوی چارو کې موږ هغه لري دا لارې خلاصې کې او ځکه چې په هر ورځ شل پندویست عسكر وژل کېږي هیڅ سرنوشت نه ورکوي نو موږ غواړو موږ دا لارې خلاصې کې پرانستل شي نو ډېر بشوي.
سلام علیکم جی آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته پسته سلام او ورور دغه دما دغه پیغام دی وزارت فائدانې ته ورسیږي د سراچی د پل سره چې کوم د ایف ڈبلیو والا پاکستان کمپنۍ چې کوم کار کوي سرک والا دغه سرک دغه بل دویم پل راځي څنګه هغه بند کړو هلته چا ته پیسې ورکړې هغې دي کې خاوره واچوله دغه کوم پل چې افغانستان حکومت یا هر چا چې جوړ کړی دا سرک دې ته وساړی نو دغه څو انجینرانو ته یو ته درې لکه بل ته پنځه لکه روپۍ ورکړلې چې دغه خبره دغه دفن کړي مهرباني دې وکړي چې دغه سرک او دغه یو کور والا ته پیسې ورکړي هلته خاوره واچوله او دغه سرک بېرته دا دویم پل دی بچ کېدو دپاره چې دا پل په موږ رانه شي دغلته کوم پل چې د خاص اساسي جوړ شوی او هغسې بل نه شي جوړولی د دغې دپاره اوس دا پل ختموي او خلکو ته پیسې ورکړي چې دا پل بند کړي دلته خاوره واچوي ځای ځان ته جوړ کړي مهرباني وکړي په دې باندې وزارت او ټولو خلکو ته دا پیغام کوم چې دي
څېړنه وکړي او غوښتنه وکړي. او سلام،
زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د لورخیر له کلي سره عبدالله دلسوز صاحب سره خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې دا د ګیلان ولسوالۍ هم د افغانستان ده، د غزنی ولایت ده او که نه ده. پنځه لس کاله کې دا یو پټ سړک نه ده جوړ شوی، یو دانه مکتب نه ده جوړ شوی، د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې دننه کار نه ده شوی. په د ولسوالۍ په یو کیلومتر کې حکومت درسره اختیار نه لري. وسلام به احترام صاحب.
السلام علیکم، عبدالرحمن کانی کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مغنکې د کلي نه خبرې کوم. ما پیغام دار دی راستر افغانی صاحب څخه، نور کارونه ټول لږی بند پنچر پاتې دي. نور ته کارونه د کارو زمینه نشي برابره، موږ مجبور یو چې یو خوا ته به ځو نه خپل کسه به ووځو. کارونه ډېر سره خراب دي. نور د ده څخه دغه هیله لرو چې موږ ته موسقې راوباسي، موږ ته کارونه سم کارونه وکړي. زه څخه موږ دغه هیله لرو. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت د یاره ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې راځم چې ټول خلک وګورم. زه له کوم سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوه قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د څلور ولایتو شاروال صاحبانو نه غږ کوم چې پټرول، ډیزل، ګاز ډېر څلوېښت افغانۍ ته راغلي دي او کریا چې د مغه ځای ولاړ دی نه ټیټېږي کرا. په دا معلومه خبره ده شاروالان په غلوسې لګېدلي دي او نمرې بسل دي او ځایونه ورکول دي او مرتبتون جوړول دي. غیر قانوني د سړکو په سر پورتمونونه جوړېږي، څوک غام نه خوري، ارندونه وي، لاره بنده وي. افغانستان ناصر رشخان جوړ شو، دولت ناصر رشخان جوړ شو. ټول رشخان شاروالانو، وزیرانو، وکیلانو، دولت خپله په افغانانو رشخان وایي. بودجه جمع کوي او خارج کې مصرفوي. مالته بلګینګونه، پورتمونونه، هوټل، هایلکس، زده مرمه موټر او 50 بډی ګاډون، 50 هایلکس مخکې ورسته غلیب ورس غم چا سره نشته. اول زمونږ کابل نه تر ځای پورې زار کلداري کراره. اول خو دا کلداري باید باندې شي چې دا نه باندې کې سرادي ولایتو کې اکثر کلداري د کراخ د ټیټه کې کنه. بیر سالوی خو غونه ته ډیزل، پټرول، ګاز راغره ده او کړیا په مخ به ویلار ده. اصل په تش نوم نشاروال ده، په تش نوم اطلاعات فرهنګ وزیر ده، تش پټاشنومني رئیس ته اوره حکومت نه بيخي شریکت جوړ شوی دی. نو زه در نه ونړم، من نه کوم مو پیغمبر بار خور کی.
هلو، السلام علیکم. زملالی ګرمن ولایت ګرم سیل خبر کوم. مشته کلیک دې جن مکتب مستو زوارم، مشته کلیک مکتب جوړ سی. السلام.
وعلیکم سلام درنی خوري، ستاسو وړاندیز مو دغه خبر کړ په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې د نجونو او هلکانو دواړو لپاره شونځي جوړ شي او زموږ هر وادوال خپل زده کړې په ډاډه زړه مخته پکې بوزي. د همدې پیغام په خبرې دو سره زموږ د نننې خبرونې وخت هم پاتې رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. زموږ د پیغام سپتون کې د کشمیره چې پورستی برخه کې در تخبریږي در سره ولیکي او بیا هم مشت زنګ وهي خپل ستونزي او شکایتونه او هم وړاندیزونه را سره شریکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یانو زار دی کابل یانو زار